السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملي حامی ساده مو د مشال ریډیو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې دا خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه پاړه ریپورتونه تبصره او شنل له روح او پسر کې د دې سات تازه خبرونه واوري ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستاني او د افغان طالب ځواکونو ترمنځ په چمن او کورمکی بیان ختی شوې دي د کورمې د مسیزو او علي شیرزو بیکور شو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړي او سویډن او آسټریا د ناقانونه او مجرم پیژندل شو کډوالو خپل هیوادونو ته پرستنولو ټینګار کړي د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په چمن او کورمکی بیان ختی شوی د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی نن په کوټه کې یو دستوري ته د وینا پر مهال ویل چې بیګا د چمن په سرحدي پوله د افغان طالبانو ځواکونو سره په نښته کې سلور پاکستانی سرتیری وژل شوی دی اخوا د چمن کمشنر حبیب الله بنگزین نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د دواړو غاړو د ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه چې پکې 15 پاکستانی ولسی وګړي ژوبل شوی دي د پاکستان پوځ عامه اړیکو ادارې نن رسنو ته پاستولی بیان کې داوا کړی چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی سیمو بریدونه وکړل چې امنیتي سرتیرو ورته خبرګون خود بیان داوا کوي چې په جوابي حمله کې له 1500 څخه تر شل پورې طالب سرتیری وژلي دي خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه د سپین بولدک د بریدونو د پیل تور د پاکستان په پوز پورې کړی دی نوموړي لیکلي چې په دې حمله کې 12 افغان ولسی وګړي وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي الته د کورمې او خوست په سیمو کې د پاکستاني او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنځ هم یو ځلې بیان ختی شوې دي په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پرون ماخام مهال د افغانستان له لوري په شورکو کې د پاکستانی پوز په پوسټر ډزې وشوه چې ورسره د افغانستان په ځاځي میدان کې له طالب ځواکونو سره نښته پیل شوه نوموړي ویل د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه کیږي د شورکو مشرانو هم جګړه تایید کړې ده ویل دي چې ناڅاپه د ترنو وسلو ډزې پیل شوې د تازه جګړې په اړه پاکستانی چارواکو او نه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه څه ویلي دي په ان حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه د تجارت په ګډون د ولس تګ راتګ بهیر په څلورمه ورځ هم تړلې پروت دی د خیبر پختونخوا په نوښار کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیو ویکسینی کمپین باندې حمله کې یو ساتونکي پولیس وژلې دي د نوښار ضلع د پولیسو ویان سید ترکلی شاه مشال ریډیو ته وویل دا پیښه په نظامپور کاهي سیمه کې د اکتوبر په 15 وشوه چېرته چې وسلوالو د پولیو ویکسینی ډلې ساتونکي پولیس اهلکار پر ډزو وژلو تر پیښې وروسته وسلوال وتښتېدل پولیس وای په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې تر دې یو ورځ مخکې په سوات کې هم نامعلومه وسلوالو د پولیو ویکسینی کمپین ساتونکي پولیس وژلې دا خیبر پختونخوا په کورمه ضلع کې د وسلوالو خلاف د ممکنه پوځي عملیاتو له امله د سیمې بېکوره شو کورنو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې د علي شیرزو او مسوزو متاثرینو پرون په ساتین چوک کې د پرلت پر مهال خپلې غوښتنې وړاندې کړې چې پکې مهم هغه د ټل او هنګو پر ځای په خپله سیمه کې ورته د اوسېدو لپاره د کیمپونو سهولت ورکول شامل دي د مسوزو ځایي مشر ملک سیف الله مسوزي مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې د وسلوالو خلاف د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي نو په کار چې حکومت ورسره د کډوالو په حیثیت مرستې وکړي حکومت په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو خلاف فیصله په جوګي کلا کې د پوځ په قافله وسلوالې حمله وروسته وکړه د اکتوبر په 10 په غبرید کې دوه پوځي چارواکو په ګډون یو لس امنیتي سرتیری وژل شوی تر اوسه د عملیاتو اعلان په رسمي توګه نه دی شوی خو د منځنۍ کورمه له مختلفو سیمو ډیرو کورنو کډې کړې دي د منځنۍ کورمه مرستیال کمشنر اکیل جاوید د چهارشنبې په شپه مشال ریډیو ته ویل د علي شیرزو او مسوزو مشرانو سره تر مذاکراتو پس احتجاج ختم کړل شوی دی نوموړي هوټ سرګند کړ چې د دوی غوښتنو د پوره کېدو لپاره به هلې ځلې کوي د خیبر پختونخوا نرخزیانو ټولنه وایي چې د پولیسو لخوا دوی ته د صوبې له بېلابېلو ضلعو نه د وتلو امر خلاف یې په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړي د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ټرانس اکشن الائنس مشر فرزانې ریاض د اکتوبر په 14 په پېښور پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال په پولیسو تور پورې کړ چې پر خلاف یې چاپې وهي ورباندې تشدد کوي او ورته د ضلعو د پرېښودو امر کوي نوموړي تور پورې کړ چې پولیسو په سوات مردان پېښور بونیر سوابه بټخیله بنو ډیای خان او هریپور کې په خزیانو چاپی وهلی او ورته د وتلو امر کړی نو ځکه دوی د پولیسو د چلن خلاف عدالت کې درخواست جمع کړی دی
خیبر پختونخوا کې شت تشدد کوي په بنګور کې په خواجه سره ورخته تشدد پیو کو به وال به ټکول او ټیم ورکو چې دوه ټیم کې بتا سو ضلع خالی کوي بیا هغه ټیم چې دینو ما عدالت کې پیټیشن دائر کو چې لکه دار سپه زیو دريږي
په خبري غونډه کې نرخزیانو پولیس تورن کړل چې د دوی خلاف د تشدد وژنې کیسونو ورسخه د بتي اخستنې لپاره ټلیفونونو د کېدلو خلاف ګامونه نه پورته کوي دوی غوښتنه وکړه چې پولیس ته ورته تحفظ ورکړي د خیبر پختونخوا پولیس او حکومت د نرخزیانو د دغو تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو د پیښور فقیر آباد تاڼۍ او پولیس چارواکي ارشد خان مشال ریډیو ته ویل چې پولیس نرخزیانو ته هر قسمه سهولت ورکوي او د هغوی خلاف د تشدد او وژنې په کیسونو کې ککړو کسانو ضد به هرومرو کاروایي کیږي د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سند اسمبلی پخوانی سپیکر آغا سراج دورانی په کراچۍ کې د 2 کالو په عمر وفات شوې ده د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن نن رسنو ته په بیان کې ویلي چې آغا سراج دورانی ته یو میاشت مخکې فالج شوی چې لامل یې په هسپتال کې بستر و څو ورځې مخکې د نوموړي روغتیايي حالت خراب شو او نن ډاکټرانو د هغه د مړینې خبر تایید کړ آغا سراج دورانی دوه واره د سند اسمبلی سپیکر پاتې شوی و د جرمنی او ځینو نورو اروپایي هیوادونو وروسته د سویډن او آسټریا چارواکو هم د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي توګه افغانانو د زر بیرته ستنولو په اړتیا ټینګار کړی سویډن غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې کمیشن د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د ستنولو چارې چټک کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري د یورپین نیوز روم وبپاڼې د رپورټ له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د اکتوبر په 14مه د اروپایي ټولنې په ناسته کې ویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي او که څوک سویډن ته راغلي او جرم یې کړی وي باید وشړل شي په رپورټ کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري اروپایي ټولنې د نوو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې خو د رپورټ په ټکو په دې اړه چې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو د ایستو پرېکړې باید جبري وي او که اختیاري اختلافات موجود دي یو نیوز وبپاڼې هم د اکتوبر په 14مه رپورټ ورکړی چې د آسټریا د کورنو چارو وزیر هم د ناقانونه کډوالۍ په وړاندې د لا زیات سخت دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه کړي داود مشال ریډیو خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل پخپرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په چمن او کورم کې نښتو دواړو خواو ته مرګ ژوبله اړولې ده تازه صورتحال څه دی په دې اړه معلومات درکو د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سهیل افریدی د خپلې دندې سوګند کړې دي د منځنۍ کورمې د علي شیرزو او مسیزو بې کوره شو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی
صدما مسعود زایلی شیرزای منی زنه ورته پرنه شي قرار دل د خپل ځای کې زور وغورځوا اندازه کې کینا کمرو کا فرای مو وای کا کورون مو وای بس د مو انده اخیری په سلام
دا خبر پختونخوا نرخزیانو ټولنه په یو په پولیسو د ناروا چلن تور پورې کوي او وای چې خلاف عدالت کې درخواست جمع کړي
چترال نوالا ڈی آئی خان پور خلق ہوئی تو چھوی چپا جاسرا دی زل بدر شی ہم تو پہاشای پہاک کی نیو منگ وائیو چھو کم پورتا سو منگ لروزگار نراکوے نمگ نرسر چت مراک آگے اور روزی مرالا راکے
د ملګرو ملتونو یو رپورت وای روان کال به په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله یخنی ډیر وی د دې به په زراعتو څه اثر وی
د یخوالی د وجې نه په دې موسم کې زمونږ سبزی منډۍ هم ولاړه وي دلته کم یخنی وي هغه ډېره زیاته سخت یخنی وي هغې کې چنۍ کېږي کنګل کېږي د هغې د وجې نه چې کم دی نو ډېر زیات سبزیانې چې کم دی نو هغه نه کېږي
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن پوله او کورمکه دواړو خواو ته نښتې شوې دي په دې اړه تازه صورتحال څه دی په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال او شنونکي طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی ستړي مشه طاهر خان صاحب
سلام تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
ډیر مننه طاهر خان صاحب نښتې شوې دي رپورټونه چې دي هغه را روان دي مونږه معلومات هم ورکړل تازه صورتحال څه دی د ډزبندې په اړه څه امکان شته که څه فیصله شوې ده
لکه چې به وړاندې د پاکستان خارجه وزارت د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وکړو چې یو عارضي د لږ وخت لپاره طالبان حکومت سره چې اوس وته پاکستان طالبان رژیم وي مخکې به سرپرست حکومت یادو هغوی سره د شپږو بجو نه اوربند شوی دی او دا پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې کوم یو مختصر بیان خپور شوی دی په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې دا اوربند به د اته څلوېښتو ګینټو لپاره یا اته څلوېښت ساعتونو لپاره وي چې په دې مهال کې د یو مثبت حل خبره شوې ده د دې پیچلي د دې مشکل مسلې دا هم په دې کې ویل شوی دی نو دغه مختصر بیان جاری شوی دی خو تر اوسه پورې د طالبان حکومت د پاکستان لخوا د دې اوربن په اړه باندې سن دی ویلي خو په دې کې دام یو ادعا شوې ده دعوه شوې ده چې د اوربن د طالبانو د حکومت په خواست باندې شوی دی نو انتظار به کوو چې افغان طالبان څه وایي بیا تاسو بل به معلومات دام وکړو چې نن سهار لکه اول د طالبانو لخوا یو بیان راغی د افغان طالبانو لخوا چې هغه دا ویلي چې پاکستان حمله کړې ده په سپین بولدک کې په ځینې برخو کې چې د کندهار د صوبې چې کوم یو ولسوالي ده په هغې کې او بیا د دام وي چې دی جواب ویلی دی او د پاکستان ته جانی زیان هم اړولې دی بیا د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیان خپور شو چې په هغې کې هم دا وشو چې بلکې بیا پاکستان فوج په بیانیه کې دا ذکر شوی دی دا دعوه شوی ده چې افغان غاړې څخه په دی باندې برید شوی دی او دوی بیا دغې جواب کړل دی او پاکستان دا دوام کړې وه چې دوی ته پنځلسو نهوالي تر د شلو پورې افغان طالبان هغه وجلي دي بلخوا بیا ماښام مازدیګر په وخت کې د پاکستان چې کوم دولتي ډیویژن دی هغې بیا یو خبر ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواکونو په کندهار کې زنې زیونه پنخه کړی دي نو دا دغه بیان تقریبا ګنټه یو نیمه وروسته د پاکستان اوس دا اوربند اعلان کړی دی
ها او په دغه باندې بیا د افغان لوري تاسو له خوا سویل شوې دي چې دوی تاسو دا خبر ورکو د پی ټی وی د خبر
د پی ټی وی خبر او په کندهار کې د بریدونو چې پاکستان وی په مشخصو ځایونو باندې کړی دي چې او نه تر اوسه د طالبانو لخوا د کندهار په دغه د پاکستان د دولتي ټلویزیون د پی ټی وی لخوا چې کوم خبرو په هغه تر اوسه پورې هغه څه نه دی ویلي البته ډېر زیاتې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې ښکته پورته کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دغه بمبار دی نو بهرحال طالبان حکومت نه خو د اوربن خبره چې پاکستان کړی ده او نه د کندهار د بریدونو په اړه باندې څه ویلي دي
ډېر مننه طاهر خان صاحب تاسو څه وینئ لکه اوس خو پارزي اوربن باندې د پاکستان خارجه وزارت په خبره موافقه شوې ده نو کو داسې وي تاسو څنګه ګورئ د پاکستان او افغانستان دغه ترنګلو حالاتو ته
زه چې ګورم نو یو خو به لږ انتظار کول غواړي چې کله دوی دا د اته څلوېښت ګنټو دپاره اوربند کړلی په دې کې واقعي د دوی غونډې کېږي خبرې کېږي دوی څه جوړجاړي ته رسي ځکه د پاکستان چې کوم د څلورو کارو نه د طالبانو د واکمنۍ وروسته هره ورځ دا خبره کوي چې د افغانستان خاوره استعمالېږي چې دغه افغان طالبان نه مني دغې غردوي خو پاکستان دا کوي چې دی ناهلي شوي او دلته پرون یو پاکستاني چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د واکمنۍ وروسته درې زره پاکستانی امنیتي کسان هغه په د وجهي او پاکستان کې دا خبره کیږي هر وخت چې کله طالبان شوي دي نو پاکستان کې 80% یا 80% په دغه رنګ پیښې زیاتوالی راغلی دی نو بهرحال حالت داسې دی چې دا دومره آسان نه دی ځکه دا روستو پته لګی چې آیا پاکستان د افغان طالبانو په اړه باندې خپل نظر بدلی او نه یو دویم دا چې آیا افغان طالبان د پاکستان د غینې غوښتنه ده او پاره د اداوی چې کوي د خبرې چې کوي آیا افغان طالبان د خپل زور د ریز د پشاکیږي کنه هغه اوس مغه باندې ټینګار کوي چې نه پاکستانی طالبان الته نشته دا ټول خیانده سدي چې د وخت په خو زمانه نظر دادې مختصر یو څو سکندونو کې چې دا به یو ډیر مشکل کار وشي پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې کوم دا ناباوري رامنځته شوه دا لری شي تر څو چې د ټي ټي پی مسله موجود وي دا به ډیر مشکل وي
ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات را سره شریک کړل او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ
دا مشال رادیو
گورنر هاوس په خبر کې د خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی اعلی وزیر د خپل عہدې سوګند پورته کړی. د پېښور های کورټ په امر د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د سهیل افریدی نه سوګند واخستو. د سوګند پورته کولو وروسته به اوس اعلی وزیر سهیل افریدی په خپله نوې کابینه مقرروي، خو داسې ویل کېږي چې امکان د داور د نوې کابینې اعلان زیات وخت واخلي. دا چې څنګه اولی تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
گورنر هاوس پېښور کې د پښتونخوا نوی منتخب شوی اعلی وزیر د خپل عہدې سوګند پورته کړو. د پېښور های کورټ په امر د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د سهیل افریدی نه سوګند واغستلو. د سوګند پورته کول وروسته به اوس اعلی وزیر سهیل افریدی خپل نوی کابینه مقرروي. په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو مشال ریډیو ته وویل چې دا اوس د اعلی وزیر سهیل افریدی اختیار دی چې نوی کابینه کې د علی امین ګنڈاپور د کابینه کوم کسان شاملوي، او امکان دی چې د خپل ګوند رهبر عمران خان په مشوره پکې ځینې نور کسان هم د صوبایي وزیرانو او سلاکارانو په توګه شامل کړي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي ارباب شیرادی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کابینه چې دی هغه ثواب دي دی چیف منسٹر چې کوم تیر شوی چیف منسٹر دی هغه خپل ثواب دي استعمال کو هغه خلق اوله ګول چې کوم هغه غوښته موجوده چیف منسٹر چې کله اوس هوت اوت علی نو دی چې دی دغه خپل دغه خامخه پټه لیډرشپ سره خان صاحب اپروول وکي وی هغه دغه ثواب دي نو هغه چیر رنګیګ کدی غواړي د داسې بولی فیجې اکثریت کابینه عمره چې وساتي د داسې وخت شي چې دا نو د بدل پکې راځي.
امکان دی چې د سوګن پورته کولو وروسته اوس سهیل افریدی د خپلې کابینې د انتخاب لپاره د عمران خان سره هم مشوره وکړي، او په دې وجه د خپلې کابینې په اعلانولو کې د معمول نه زیات وخت واخلي، ځکه چې عمران خان په جیل کې دی او په دې وجه به د هغه سره په ملاقات کولو کې وخت لګي. خبریال او شینونکی لحاظ علی په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه په صوبایي کابینه کې به د عمران خان او د پارلماني پارټۍ رضا هم شامل وي، او د پاکستان تحریک انصاف د عہدیدارانو او صوبایي حکومت ترمنځ چې د علی امین ګنڈاپور په دور کې کوم خفګان و نو هغه به اوس ختم شي.
خو دې کې په تیر وختونو کې چې څنګه علی امین ګنڈاپور سه بیا طرفه کابینه وه د خپلې خوښې، دې وخت کې به دا تمایي چې دې کې به سهیل افریدی نومونه هم شاملي، سب د عمران خان مجوز نومونه هم شاملي، سب پکې د عاطف خان ګروپ نومونه هم شاملي، دا به د سیاسي جماعت او د حکومت ترمنځ د رابطې رټول نغټه ذریعه وي. نو په دې وجه باندې دا چې دا یو کمپیکټ کیبینټ به مخې ته راشي، او هغه اختلافات چې دی وکړي د پارټیو د حکومت ترمنځ یو کافي د پوره بداغي خاتمه موشي.
یاد دی چې د عمران خان په امر د اکتوبر په اتمه علی امین ګنڈاپور استعفا ورکړی و، او د هغه په ځای سهیل افریدی د پښتونخوا نوی اعلی وزیر نومول شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سیرونکي وایي چې خیبر پښتونخوا صوبه دا وخت ډیرو مسلو سره مخامخ ده، او نوی اعلی وزیر سهیل افریدی ته به یو شمیر مسلې پرتې وي چې حل کول یې د هغه لپاره ښایي غټ چیلنج وي. کچرې سهیل افریدی هم په دې اړه پوره ونښتو نو وزیر اعلی او د هغې کابینې ته لوی مشکل جوړېدای شي. دا د کارپوهانو نظر دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ رالیږلی دی او د خبریالانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی سهیل افریدی ټاکلی شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دغه حکم د جیل نه جاری کړو، او پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور څوکۍ پرېښودې. په دغه اړه سیاسي خلک، خبریالان، څېړنکاران وایي چې تیر وزیر اعلی هغه مسلې حل کولو کې پاتې راغلی و کومې چې ورته د حل کولو لپاره حواله شوې، چې پکې لویه مسله د پارټۍ مشر عمران خان د جیل نه راوستل هم شامل و. په دغه اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي چې سیاسي مباحثې هم کوي وایي چې دا وخت نوی وزیر اعلی سهیل افریدی ته نه صرف د عمران خان د جیل نه راوستل نه دي، نورې غنې مسلې هم مخامخ دي.
اولنۍ خبره دا ده چې یاره دا وزیر اعلی صرف چې کوم دی، دی به د ان اف سی ایوارډ خبره کوي. اوس چې تاسو ته معلومه ده چې یاره د تیرو تقریبا د شلو کالونه د خیبر پښتونخوا چې کوم مختلف حکومتونه راځي نو هغې په ان اف سی ایوارډ باندې بار بار خبره کوي چې یاره هغې کې موږ ته خپله مناسب حصه نه ملاویږي. دغه رنګې د بجلی د رالټۍ خبره چې کوم ده نو د صوبې چې مرکز ته کوم قرضې دي نو تر اوسه پورې مرکز خپل قرضه چې کم ده نو هغه صوبې ته نه ورکوي. دغه رنګه د قبایلي ضلعو دپاره چې کله دا ضلع مرچ کېده د خیبر پختونخوا سره باقاعده نو د هغې سره دا واده شوی وای چې دله به زر ارب روپۍ د ترقیاتي فنډ په مد کې دی ورکړی کېږي. خو تاسو ته معلومات دی چې یاره په هغې فنډ کې تر اوسه پورې دوی ته صرف سل ارب روپۍ خو میلاو شوي دي، خو نه سوه ارب روپۍ چې کم دي تر اوسه پورې د هغې سره دغه واده نه ده پوره کړی شوی. زما خیال دی چې ډېر مشکلات ورسره مخ دي.
په سوات کې د خیبر ټي وي خبریال عدنان باچاوی چې پاکستان تحریک انصاف د زلمو پارټي ګڼلی کېږي او زیاتره زلمو په وټ درې واره خیبر پښتونخوا کې دغه پارټۍ په اقتدار کې راغلی، خو د سیمې زلمي د صوبایي حکومت نه په ګڼو مسلو خپه دي.
زم صوبې ته ټول نغټه مسله چې ده هغه د امن ده، امن بحالي ده، د ترهګرو خاتمه ده، ترهګر شړل دي، بیا هغه خلک چې هغه ډسپلیس دي هغه په تکلیف کې دي هغه بحالي ده. دغه رنګ زم په صوبه کې سیلاب راغلی او د سیلاب لوی نقصانات شو، لوی زیان شو، ډېر خلک دي چې تقریبا په زرګونو خلک دي چې هغه تر اوسه پورې د حکومتي ریلیف نشي دي هغه محروم دي. دویمه غټه خبره دلته کې د روزګار ده. په صوبه کې دا وخت چې دی نو د روزګار داسې حل دی چې کاروباري خلک یا کاروباري طبقه چې دغه ډېر په مشکلاتو کې ده، نو دغه خلکو ته روزګار ورکول چونکې بار بار په دې صوبه کې په مختلفو ټینو ورکې د انډسټریل زون د قائمېدو اعلانونه وشو، چاوی چې په صوابۍ کې به جوړو، چاوی په سوات کې به جوړو، چاوی په مردان کې به جوړو، هغه انډسټریل زون موږ تر اوسه پورې نه لیدل.
په سوات کې د دنیا نیوز خبریال سلیم اختر چې په سیاسي حالاتو ویلا ګم کوي وایي چې تیر وزیر اعلی علي امین ګنټاپور باندې لوی تور دا لګېدلی چې هغه د پارټۍ مشر عمران خان د جیل نه په راوستو کې ناکامه شوی، خو ښکاري داسې چې موجوده وزیر اعلی به هم د هغه رنګه مسلو سره مخامخ وي او مشکله ده چې ډېر زر د پارټۍ مشر عمران خان د جیل نه را خلاص کړي او د پارټۍ د کارکونانو اعتماد بحال کړي.
د تبه هغه ستونزې مشکلات چې دي هغه شانتي دی که چېرې غواړي چې عمران خان چې دی هغه آزاد کړی شي، نو که دی یو طرف ته د خپل ورکر او د خپل قائد هغه کم اعتماد چې دی بحال ساتل غواړي، خو د هغې سر سره به دې دله په کار دی چې یاره دی څه وکړي دی د دغې اسټبلشمنټ سره په هر صورت باندې خپل روابط او خپل هغه چې دي هغه برقرار وساتي او هغې په دې باندې قایل کړي چې یاره تاسو ته پته ده چې یاره زموږ عدالتي نظام چې دی چا زیرې سایه دی.
په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې عام ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف بری ترلاسه کړی وو او د ډېر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي علي امین ګنډاپور وزیر اعلی وټاکلی شو او ورته د نورو مسلو حل کولو سره سره د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې په 9 مئی کال 2023 کې د القادر ټرست کیس کې گرفتار کړی وو را خلاصول هم ورکړی شو. ولې یو کال او اته میاشتې حکومت کوونکی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پارټۍ مشر عمران خان د جیل نه راوستو کې ناکامه شوی او جیل کې دننه د پارټۍ مشر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی څوکۍ څخه د لری کېدو امر جاری کړو او د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي سهیل اپریدی د نوي وزیر اعلی خیبر پختونخوا لپاره وټاکلی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. په کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف د علي شیرزو او مسوزو بې کوره شو متاثرینو احتجاج کړی دی. د دنه پښپا پاساتین چوک کې پرلت والی او وی ویل چې حکومت ورته هیڅ سہولتونه نه ورکوي. د نورې غوښتنې هم لري، خو تر ټولو لوی غوښتنه دا وخت د ټل او هنګو په ځای په سیمه کې د اوسېدو لپاره د کیمپ سہولت ورکول دي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د بې کوره شو متاثرینو سره د خپل اختیار او ورسره موجودو وسایلو مطابق مرستې کولو ته تیار دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د تاریخ اورګزی رپورټ تغوښه.
په کورمه کې ممکنه د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د الشزو او مسوزو متاثرینو د خپلو مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د نهې پرس په سلګونه احتجاج کوونکو په ساتین چوک کې پر لت وهلی وو او دا غوښتنې کولې چې د ټل او هنګو پر ځای په خپله سیمه د ورته د اوسېدو لپاره کیمپ سهولت ورکړل شي، د خونو پرېښودلو او ورته بیرته د واپسي پر وخت د ګاډو سهولت او نور مرسته ورسره وکړل شي، او چې څومره هم خلک راوتلي د هغوی حیثیت دی د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د یو متاثره تن وګرځول شي. په احتجاج کې شامل د مسوزو ځایي مشر ملک سیف الله مسوزی وایي که غوښتنې ونه منل شوې له سیمو بې کوره شوي ټول خلک به د احتجاج په توګه په سرکاري ودانو ورولي او هلته به دیرکړي.
تمو ته پیسې نه رکې، تمو ته رسی نه، تمو ته خبرانه کې مو کرنل سہیل صاحب سان خبرې وشوې او زه سی صاحب درسي اخوت خودر نه رسی ترته پوسه دی ایزه تو ان ټریپ سپاری کیږي څه د مامو سوزایل شیرزای منی ځنه ورته تیر نشه کارور دل تخپل زوی کی زور وغورځوا انداز کی کنه کمرو کا خړای مو وای کا کورون مو وای باز مو انده اخیری بي سالا
په منځني کورما کې حکومت په پراخ کچه د عملیاتو فیصله تر حقې اخسته چې پر جوګي کالا د شیو بریت پلاټون لپاره لسامې ورغلی. د لیفټنن کرنل جنید عارف په مشارې کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دستا د واپسې پر وخت د الشزو په بانډا کې پر 1 اکتوبر د وسلوال حمله لاندې تر راتلو پس د دوو افسرانو په شمول یولس امنیتي اهلکاران وژل شوي. که څه هم په سیمه کې د عملیاتو پیل په باقاعده توګه نه دی شوی، خو تر یاد پیښې پس د وسلوالو سره انښتو اور باندې له هلیکاپټرو د شلینګ راپورونه ترلاسه شوي چې تر هغې وروسته د مسوزو لورسته میله پخې کله ټاله کټ څېړې ګوازه جوړ خاورن غاخې جوګي او د الشزو لابانډې اسارک منجن سمندر کله او تور نازونه خلکو کډی وستل پیل کړي. په احتجاج کې شامل د مسوزو یو بل متاثره تنوای حکومتي مشران له سلورو خاص علاقو روتلي خلک متاثرین تسلیموي، خو پر نورو بکوره شوي خلکو باندې د هغوی دا دریض دی چې په خپل مرزي کورونه په پرېښودلو بور سره هیڅ قسمه مرسته نه کیږي.
ای ڈی سی راغلو، ای ڈی سی دا خبره کوي چې یارا مو څلور کنه تاسو ته آرډر کړی دی، دواله شیرزی کلی، دواد مسوزی کلی، صحیح شو نه؟ ډورا غاټه حال کوم دنه راوتلو، چیشته راوتلو، ویلی راوتلو، کا تاسو ای ځان ای ڈی پیز بولی نو تاسو به سبا نه غته توي د چپری پټاری پټه کوي به تاسو انټری وی تاسو بټل تاسو او کا هغه ستلره تاسو به کمبالا ملويږي، سامان بند ته ملويږي او انټری من ته ملګدا کوم انټری تاسو کړی دا
په منځني کورما کې لسمو دی رہے سے د امنیت وضع خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دڑکو او وژلو په خسره مخامخ دي. که څه هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. د کوچي اوسیدونکو او مشر خواجه نهید وای په سیمه کې بار بار عملیات وشول خو نقصانونه د رسیدلو پر ځای هیڅ فائدہ ورته ملونه شوله.
طالب ته سوال کو، طالب ته د سیایو د کوم څه نوستي خدای د پاره د مولا کا پر امن علاقه ده پرېګې ده دغه دغه علاقه نه وزه. طالب ته سوال کوم، ورپسې پوجي ته هم سوال کوم چې د مولا کې نه وزه تاسو خپلو کې حکم ده طالب ده دلته روشي د مو قوم تباه برباد کړل، ورپسې درسه په پوج ده دوی خپلو کې لنجا ده منځ کې تباه برباد موکړل.
بلخوا په دغه اړه د منځني کورمې مرستیال کمشنر عکیل جاوید د چهارشنبې په شپه مشال لوډیو ته ویلي د الشرزو او مسوزو مشرانو سره تر مذاکراتو پس پر سیمه احتجاج ختم کړی دی. جاوید ویلي په سیمه کې د اوسېدو لپاره کیمپ سهولت ورکولو پر غوښتنې د خپلو مشرانو سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته داسې څه حکم نه دی جاري کړی چې پر سیمه دې دا جوړ کړل شي. جاوید دا هم ویلي په سیمه کې د بې کوره شویو متاثرینو سره د خپل اختیار او سره موجود وسایلو مطابق مرسته کولو ته چمتو دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر پختونخوا نرخزیان تور پوری کوي چې د صوبې لا بلا بلو زلو پولیسو لخوا شړل کیږي او ور باندې چاپی وهل کیږي چې خلاف یې دوی په پېښور های کورټ کې کیس جمع کړی دی. د خیبر پختونخوا نرخزیانو د اکتوبر په 14 په پېښور پرېس کلب کې خبري غونډه ته ویل چې د بتی د پیسو لپاره ورته ټلیفونونه ورزي، د هغوی خلاف د تشدد او وژنې پېښې کیږي، خو د هغوی په خبره پولیس ته ککړو کسانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا پولیس په بیا بیا تورونه رد کړي دي او وایي چې د قانون تر مخه د ټولو پاکستانیانو حقونه محفوظ دي او نرخزیانو ته هم تحفظ ورکوي. پولیس وایي چې پوره کوشش کوي چې نرخزیانو ته د ژوند ټول بنیادی اسانتیاوي ورکړي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې واوره.
د خیبر پختونخوا نرخزیان وایي چې د پولیسو لخوا د ضلع نه د شړلو په امر یې پېښور هایکورټ کې کیس جمع کړی. د اکتوبر په 14مه د خیبر پختونخوا نرخزیانو په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بتۍ د پیسو لپاره ورته ټلیفون ناراضي. په هغوی د تشدد او وجنې پېښې سوا شوي، خو پولیس د ککړو کسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د نرخزیان د حکومت لپاره کار کوونکي ادارې د ټرانس ایکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا زیاتر د ضلعو پولیس افسران دوی ته له ضلع پرېښودو وینا کړې. صوبایي حکومت او د پولیسو افسران دي دوی نه تنگوي.
چترال نوالا ڈی آئی خان پورې خلک روچت شوي چې خواجه سرا د ضلع بدر شي. موږ ریټ پټیشن دایر کړی دی په های کورټ کې پای جی خیبر پختونخوا باندې، سی سی پی او باندې، او په سی سی پی او باندې په دې کړی چې په خبر کې حالات چې دی هغه وایي چې زه په حاشي بندو. موږ په حاشي پاک کې نه یو. موږ وایو چې کومې پورې تاسو موږ له روزګار نه راکوي، نه موږ نه د سر چت م راکاږي او روزي م راله راکې، تا چې زموږ زندگی د یو عام انسان غونتی تیره شي هغه هم نه راکوي، دا رانه هم راکاږي. نو چې کوم ځای کې خواجه سرا غلط دی هلته ما پولیس سات پر کړی دی. خیبر پختونخوا کې تشدد کوي په بنګوره کې په خواجه سر تشدد پیو کو وی وال وی ټکول او ټیم ایور کو چې دوه ټیم کې بتا سو ضلع خالی کوي. بیا هغه ټیم کې دینو ما عدالت کې پیټیشن دایر کو. بیا سوابه کې ټول خلک پر خطر دی ځي په کومي طریقې سره وال دی او ټول پورې ولا کړي په لکونو تاوان ولا ور کړي. د غشان پېښور کې صدیق کالونه کې، د غشان ته چې دی په بونیر کې، د غشان ته چې دی په بټخیل کې، او د غشان په بډو کې، او د غشان دی خان کې، او د غشان هریپور کې.
روان کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت سوشل ویلفیر مشیر مشال یوسف زید رسنو سره په خپل خبرو کې ویلي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د نرخزیان لپاره بیل مقبره او د ضلع په روغتون کې بیل وارډ جوړوي، او په نرخزیان د تشدد او وجنې په کیسونو کې ککړ کسان به هم نیسي. خبری غونډه کې شریکې نرخزه ماهیګل مشال ریډیو ته ویل چې سخت کال په نرخزیانو باندې د تشدد لسلو زیات پیښې ثبت شوي او له 15 زیات نرخزیان وجدي شوي. نوموړي زیاته کړه چې پولیس د ضلع پرېښودو نوټسونه جاری کوي.
زموږ کانسټیټیوشن کې زموږ چې کوم رائټس دي، فنډمنټل رائټس چې کوم دي، په هغه کې دا شي چرته هم نشته چې چا سره شناختي کارډ دي هغه تاسو ضلع بدر کولی شي. نو زه نه پوهېږم په دې ذهنونو کې داسې څه شي چې کوم دی هغه روان دي. دا ولې بار بار دا خبره کوي که پولیس ډپارټمنټ والا دومره پوهېږي نو هغه اول نه دا خبره پته وي چې هغه دا کار نشي کولی. نو بیا دا فضول تنګول د ټرانسجنډر په ډېرو چاپې وهل وداؤټ سرچ وارنٹ چې تاسو چاپی وهی نو دا ان لیګل نه
ده. د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې د نرخزیانو د حقوقو خوندي ساتلو قانون منزور کړو، خو په کال 2022 کې پر د اعتراضات پورته شو چې د جنس د تبدیلی خبره غیر شرعي ده، بلکې نرخزیانو ته د پاسپورت او ډرایوینګ لایسنس په شمول د تعلیم او صحت اسانتیاوې ورکړې شوې، بلکې ویلي شو چې د هغوی د ځان او د مال حفاظت به د حکومت ذمہواری وي. په یک کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودی شوی دی. خود خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت په نرخزیانو حمله شوی دی او هغوی ته مرګ جوبلاړه ولیده. په پېښور های کورټ کې وکیل کاشف ریاض ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل چې د نرخزیانو په اړه د تشدد یا مرګونو کیسونو کې نرخزیان په خپل هم دلچسپي ناخلي او پولیس هم په اف آی آر کې کمزوري دفې واچوي چې له وجې د دوی کیسونه هم کمزوري شي.
دا چې موږ رټ داخل کړی دی د خواجه سرا د طرف پېښور های کورټ کې، او دې کې عدالت چکم دے دینا پہلا تاریخونو کم چکم دے نو باقاعدہ انٹرم جاری کرنے دے اور دے ٹول ڈی پی او گانو تا دے زلو ہدایات جاری شوی سدا خواجہ سرا دے خپل زلو نا خپل کورونو نا زلہ بدر کی او منگورو چھے دا موجودہ وقت کے باقاعدہ یو مهم شروع شوی دے او دا خواجہ سرا چکم دے نو خپل زلو نا زلہ بدر کی دو کوششو نا کی گی او دا منظم دی لا شاد دا چالاس دے زکا چھے تاجران را پاسی دلی دی علماء کرام را پاسی دلی دی علاقے مشران اور جرگیر آباسی دلی اسپیشلی سوات کے ضلع سوابی کے اور ضلع نوشیرہ کے باقاعدہ دی بہتر گھنٹے ٹائم ورک پلیش ہے سیدھی دیتا ضلع پریری وہ باوجود دے قانون سازے چھ منگورو نو دی سرا امتیازی سلو دو دل دکی گی صرف پولیس نا اور آئی جی سیب نا اور دا ڈی پی اوگان نا دے سے نو یہ مفصل ریکورڈ مختلف شوئے دے چتا سو ہے چتن تا سحالات دی اور دے سے وجوہات دی چې پولیس چې کوم دی نو د دې ریپورټس چې کوم دی نه علي او بیا چې کوم دی او وګورو چې دا غریبانان خو چا سره دښمنی هم نشي افورد کوله. نو یو کیسز دومره کمزور جوړ شوی هغه کې دومره غلطیانې وي چې هغه بیا روان چې کوم دی نو کیسونو ټرایل کې موږ ته پته لګي کیس دومره کمزور رہی ہے کہ اکثریت ملزمان بری شي کدی خو خپل کیسز لراځي هم او کوشش هم کینو بیا مغه ټول پروسیکیوشن د لاسا کسان بری شي او بیا چونکی دې دښمنانی نشوي فوټ کوله نو بار صورتونو کې راځي نامه او کې مجبور خلک مجبوره کی پولیس مجبوره کی تاسو راځي نامه او کې خلکو سره تاسو څنګه د دښمنانی په لید دا زموږ د معاشي او کمزور طبقه ده او دا د حکومت ذمہ ده چې د دې تحفظ دې انشور کړي.
دا کال 2023 د شمیرو تر مخه په ټول ملک کې 21,000 نرخزیان جون کوي. خو د نرخزیان د حکومت پاړه کار کوونکي د شمیرې ناسمې بولي او وایي د ټولنې د محدودیتونو له امله زیاتره نرخزیان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. د نرخزیان د حکومت لپاره کار کوونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې نرخزیانو ته روزګارونه ورکړي او د دوی د ځان او مال حفاظت ته وکړي.
خواجه سرا چې کوم تنظیمونه دي کوم خواجه سرا او مشران دي هغه بار بار پولیس سره همدا خبرې کړې دي چې چرته هم خواجه سرا سیل لیگل اکټیویټی کې ملوث وي یا غیر قانوني کارونو کې ملوث وي یا فحاشي کې ملوث وي یا منشیات فروشي کې ملوث وي نو دغه خلاف تی قانوني کاروایی وکړي شي. خو کدا سي نه وي او چرته هم خواجه سرا اوسيږي نو هغه ته داسې پیغام ورکول یا داسې نوټس ورکول چې هغه دي ځلې نه ځله بدر کړی شي نو دا یقینا چې غیر قانوني اقدام دی. او دلته په پاکستان کې یو شهري ته هم د یو زینه د وټو په زبردستۍ معنی د وټو د غنښتلې په کار دا چې پولیس داسې قسمه اکټیویټی نه یا داسې قسمه نوټسونه ځانو ساتي. بل د بد قسمتۍ خبره ټول نه دا چې په کار خدای چې ریاست دی لپاره تعلیم بندوبسو کی د صحت بندوبسو کی د دې ته تحفظ لپاره قانون سازیان وکړي شي. خو د 13-15 کال نه کومو ګورو نو په سونو خواجه سرا چې کوم دی هغه وجلې شوي دي د تشدد ښکار کړی شوي دي. خو د بد قسمتۍ نه دي کې چې کوم ملزمان هم ملوث نهغي کې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه دا اورېدلې شوي. نو په کار دا دی چې قانوني ادارې د خپل قانون مطابق خپل کارونه وکړي. د دې چې کوم ملزمان دي چې هغه په قتل کې ملوث وي یا د دې معنی تشدد کې ملوث وي د هغې خلاف اکشن وشتلې شي. او ریاست له پکار دادی چې څنګه د یو زنانا حقوق دی یا د یو سړي حقوق دی دغه شان د خواجه سرا هم په دې کمل حقوق دی نو پکاره چې هغه ته تحفظ ورکړي شي.
د نرخزیان د ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پولیس مشران سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نشو. بل خو د فقیر آباد ایس پی ارشد خان مشال رډیو ته چې نرخزیان ته هر قسمه قانوني اسانتیا ورکوي او د قانون تر مخه به د ملزمانو پر ضد کاروایي نه کوي.
او کفرس کا داسي او سینسیډنټ شي دا سو کوشش وی چې دا به مونږ ته نوی پتا نو هغه جدا خبره دي نه دا چې کم کیس هم ریپورت شوی وي نو هغه مونږه فرست پرایورټي باندې پاره باندې کار کو چونکه دا یو مظلومه طبقه ده. هم کوشش دی چې ټول کیسونو نمخ کی مونږ دې ته تحفظ ورکو دوی ته انصاف ورکو او د دې کیسز چې څومره دین واغه پرایورټي بیسس باندې مونږ وکړو. دریم چې کوم خبره د دفاتو حواله سره دا چې فای سره دا شکایت دي چې زمونږ باقاعده سي دفات د جرم نه لګي نو زبردل ته دا واضح حکم چې هر یو جرم د پاره جدا سیکشن دی دفات دی نو دا هغه سیکشن مطابق دا هر جرم مطابق مو سیکشن لگو او بیا دا غی په حساب سره ثبوتونه جمع کول دا د پولیس بنیادی ډیوټی دا هغه ثبوتونه چې کله جمع شي نو د دې کیس بیا ځي عدالت ته.
د ترانزیکشن الاینس شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2015 پورې په خیبر پختونخوا کې له 200 زیات نرخزیان وجلی شوی او له 3000 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوی. خو د نرخزیانو په وینا چې تر اوسه د دې د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسان ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د کوز جنوبی وزیرستان د برمل اوسیدونکو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د امنیت ورکړي. دوی د اکتوبر په 14 په دې اړه مظاهره هم کړې. خلک زیاتوي چې باید حکومت خپل عملداری پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې پوز په سیمه کې د وسله والو ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
چې په 3 اکتوبر باندې د
وزیرستان نه سیاسي قیادت او سره قومي مشرانو پالیسي پاسونه وکړه د پی ټی ایم په شمول باندې ټول خلک مشترکه باندې او د عامه خلکو په ځای کې مسای وکړه یو جلسه وشوه چې پاکه ویني د عمل متعلق پوښتنه وه چې دلته باید عمل نه قایم دایم شي عمل ولي سرکار چې دخم شي د مور دی ځوان د روزګار د سیمو ورته پیسې نشته خپل عمل داس کو دی لکه په عمل کې شي نو تقریبا د نو لاس ورته ووتلې هیڅ پاتین نه ښکاري چې بالکل چې کوم څه په ویده ده خلک غوښتنې بالکل په هیڅ نظر نه شول شوی او نه د حکومت په خپل راځي که سفر کولای دی او نه په نورمال کې سفر کې څه دې لري نو نه دا یې چې دلته په علاقه کې چې څومره هم مثال وردات چې څومره نقصان خلک سره کیږي ان دوه سره پرې کینته په شرط چې عوام ته تعرض ورکو او حکومت ته درشي او سیمه ورته چې څومره ټول دلته کړی دي څومره مطلب دی د هلیکاپټر نشلی کړی دی څومره دې عام پایرینګ لا کړی دي هیڅ څه په نقصان نه رسولای او عوام ته کنه نقصان ورته
د ضلع یو بل مشر د بدامنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
عمران مسعود کے پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری دلور وزیرستان نو پہ علاقہ کے بس ہوں آگا خوف آگا ویرا چیاشتا کو ان شاء اللہ حکومتی چکی مو چروا کی دی آگا حملہ گیا دی او امن کوشش کی سے پہ علاقہ کے روشی کو ان کا مسئلہ دادو چکی مو سیول گورنمنٹ کا او سیکورٹی فورسز داری دی اور سارا عوام چکیم دائی نو دا دے پاکستان آئین تا یا ندائی تایور دے پاکستان دے آئین بلدستی نگوڑی نو مشک علاقہ کے دا یہ راستہ پاکستان دے آئین سان نی جوش وی نو دا غونڈ دی موری دے ریاست پر دینی او دے پولیس ڈپارٹمنٹ سی اے سیول گورنمنٹ سی یعنی دے سٹیٹ سی دا چے کلا دی مورا او پر گنی دے مشتہ علاقہ کے دے امن انتہائی ضرورت تا ویس ما خوف تا خال داری جی سوب کاروبار ما کو
او د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې پوځ د وسلولو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولو د پوره اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اکتوبر په 14مه د خیبر ضلع سل کسیزه جرګه له تیرا څخه پېښور ته ستنه شوه. دوی هلته د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره لیدلي. دا تر هغې وروسته ده چې پوځي چارواکو جرګې ته له طالب وسلوالو سره د خبرو اجازت ورکړې چې له وسلوالو سره وویني او د مسلې حل پیدا کړي. په تیرا کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو له وجې هلته امنیتي حالات لا خراب شوي چې له کبله یې ځینې خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرهاد چینواري
د خیبر ضلع خواوشا سل رکنی جرګې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی وسلوالې ډلې ځنې کمانډرانو سره د تیرا په یوه لرې پرته سیمه کې لیدلې دي. د جرګې غړي وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د اف سي ځواک نه وسلوالو سره د مذاکراتو لپاره مهلت غوښتی وو او د ریاستي ادارو لخوا ورکړل شوي شرطونه یې ورته کېښودل چې له دغې سیمې دې ووځي او خپل فعالیتونه دې بند کړي. خو بیا طالبانو هم دې جرګې ته دوه غوښتنې کېښودې چې دوی له تېرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د فاټا انضمام نه مخکې چې هلته طالبانو تنظیمونو په کوم آزاد حیثیت سره فعالیتونه کړل په هغې زاړه حیثیت کې دې په خپل حال پرېښودل شي. د خیبر ضلع د سل رکنی جرګې ویاند هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د طالبانو دا غوښتنې ریاستي ادارو سره زر شریکې کړي.
یو دا مطالبه وه چې مونږ په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په سطح راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډېر شهیدان ورکړي دي او دا دومره قرباني مو کړې په افغانستان کې خو هم شریعت راوستو امن راغلو نو دلته سم چې دا شی راشي او دویمه مطالبه دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلی علاقې په کم حالت کې وي چې همغه شان بیا وي بس دا وه نو به تر دغه حد پورې خبره وشوه او نور خاص تقریبا سلو نم زیات کسانو جرګه تللې وه او واپس کېدی شي حکومت لا نن سبا کې جواب هم ورکړي چې بس دغه خبرې حکومت لا خو په تاسو لګېدلې ده خو لکه دا جواب ورکړي چې دا خبره وا تیره طرف نه چې کوم هغه خلک دي.
نوموړي وویل چې موږ په دې مذاکراتو کې د یو سالس په حیثیت کار کوو او په بیا بیا خپل کردار ادا کولو ته تیار یو.
د خبرو یا مذاکراتو یا څه شي اپشن اوس هم شته خلکو سره که چې کومه طرف هم لکه جرګې والا دا خبره هم وکړله چې که موږ له کوزه طرفه اجازت میلاویږي او بره طرفه اجازت میلاویږي د خبرو نو موږ هر وخت ورته تیار یو. نور که کوز یې منی او نه منی هغې سره زمونږ څه کار نشته او که بره یې منی او نه منی خو زمونږ خو مینځ کې سالسي کردار دی. بیا ویلیم شو ورته چې په چا کې غلطي وي هغې له ویلیم شو چې دا غلطي ده که نه.
د جرګې لپاره په تیرا کې د اکتوبر په 12 او 13 نیټه وربند اعلان شوی و چې نن بیرته ختم شوی. د جرګه په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر په 10 نیټه په تیرا حیدر کنډو کې وسلوالو د پوز په یو چک پوسټ باندې حمله کړې وه چې لږ تر لږه 11 پوځیان پکې وژل شوي وو. بل پلو د سپتمبر په 26 نیټه د تیرا عیني شاهدانو ویلی وو چې هلته د پاکستان د پوز په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه درویشت عادي وګړي وژل شوي. د دې جرګې غړي وایي چې دوی غواړي د تیرا د کشالې کوم متبادل حل راوباسي چې نور پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي او نه هم د دې سیمې نه یو وار بیا خلک کډوال شي. د پاکستان پوځي چارواکو په رسمي توګه لا د دې مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په ځایي خلکو غږ کړی چې لنډې مودې لپاره دوی خپل کلي خالي کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي. خو بیا د خیبر خواوشا سل رکنی جرګې ترې 2 ورځې مهلت غوښتی چې لومړی به دوی وسلوالو سره وویني چې کوم متبادل حل یې راوباسي او په دې سیمه کې امن قائم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د چکنګونیا وایرس 14 کیسونه ریکارډېدو نه وروسته کنټرول روم جوړ کړل شوی دی. د صحت محکمې په وینا دغه 14 کیسونه په سپینه وړې سیمه کې تایید شوي دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې دغه سیمه د بابا زون ګرځولې او د بیړني اقدام په توګه یې ګڼ شمېر اقدامات اپیل کړي دي. طبي پوهان وایي چې چکنګونیا رنس د ماشي چیچلو له وجې کېږي. دا چې د ناروغي د ډنګي نه څومره دلدا علامات یې سدي. د مشال ریډیو خبریالی خالد نیاز پری د پېښور د لیډی ډډینګ هسپتال د ډاکټر مصور ابرار سره مرکه کړې ده.
چکنګونیا کوم قسم بیماری ده؟
چکنګونیا نن سبا چې ډیرو خلکو ته شوې ده هغه چې دا یو وایرس انفیکشن دی. څنګه چې موږ ته پته ده چې دا ډینګي وایرس دی، دک رنګي چکنګونیا وایرس هم دی. دا چکنګونیا وایرس چې دی دا خوریږي د یو ماشه په ذریعه. هغه ماشه چې کم ډینګي بیماری جوړي هغه ماشه چې دا چکنګونیا وایرس هم جوړي.
د چکنګونیا علامات څه دي؟
ټولو نه پهله چکنګونیا وایرس چې یو انسان ته اوسي د ماشه په ذریعه کې نو ډومبه هغه علامات یې هغه ته تبوي، ډیره سخته تبوي. دویم علامات کې هغه ته دا راځي چې هغه وجود ډیر سخت درد کوي، ډیر زیات دردونه نو چې دې ته موږ خپل یو ټرم یوز کوو هغه ته وایي بریک بون فیور. لکه چې دا اډوکي څوک چاله ماتی د کرنګي دردونه دا هم په ډینګي کې می هم په دې کې می. درېم علامات دی چې د تبه ډیر سخت سر درد وي. سلورم دی چې وجود به ټول ستړی وي.
دا څومره خطرناک بیماری ده؟
خطرناک خو ورته موږ داسې نشو ویلې، خو دا بیماری چې دا چې د کم علامات راځي نو دې سره انسان ډیر زیات تکلیف کی. دا بیماری دومره خطرناک نه ده چې انسان تینه مړ شي، ځکه دینه ریکوري پاسیبل ده.
آیا دا بیماری د یو کس نه بل کس ته خوریږي؟
جی دا خوریدای شي، خو په دې ذریعه باندې نه چې انسان نه انسان ته خوری شي. دا په دې ذریعه خوریدای شي چې یو اکماشه کم انسان خوړلی، اکماشه بیا مغه انسان خوري او بل انسان بیا وچی چی، نو هغه په ذریعه دا ویني ته ترانسفر شي، نو دا هغه په ذریعه هغه بل انسان هم انفیکټ شي. راغې د وجه نو د دې په وجه باندې مونږ یو چې کم انسان ته چکنګونیا وایرس شي نو مونږ هغه ته دا وایو چې تاسو کور کې جالې استعمالوي، کور کې چې کمې ولاړې وبي، ګندو وبي، ولاړې وبي، هغه هغه ځای نه خوا کوي. بل دا چې دی خپل کریم ملاویږي هغې ته مونږ ریپیلنټ وایو، موسپل چې په کم نوم راځي هغه د استعمالي چې دا ماشی دی هلته موجود نه وي، بس چې د دې په ذریعه بل انسان ته لګي نه.
دا بیماری د کوم خلکو دپاره زیاته خطرناک ثابتېدلی شي؟
تر اوسه پورې چې څومره ریسرچ وغیره شوي دي داسې خاص د دې څه فیګرز او څه نمبر نه راغلی چې مونږ ته پته ولګي دا بیماری د انسان کې ډېره خطرناکه جوړېدی شي. د طبی نالج په مطابق مونږ دا ویلی شو چې دا بیماری هغه خلکو کې ډېره سخته راتلی شي چې قوت مدافعت د هغې کمزورې وي، لکه چې مونږ واخلو ایډس بیماری شو، چاته ایچ آی وی وی یا چاته ٹی بی وی، ځکه هغه وجود آلریډی د هغه وجود چې ده نور بیماریانو سره جګړه کوي د هغه چې کم د قوت مدافعت، نو چې د پاسه پیدا بیماری راشي نو دې د پاره بیا لګه خطر جوړې دی شي.
یو عام کس به څنګه فرق کوي چې هغه ته چکنګونیا شوی ده او هغه ته ډینګی شوی؟
عام کس ته به داسې پته لګي چې دې د اول ټیسټو کې خپل د وینې د دې ټیسټ نه به موږ ته پته لګي چې آیا د وینې کې سپینې وینې کمی راغلی دی که نه دی راغلی. نو که د سپینې وینې کمی راغلی نو هغه ډینګی، ځکه چې سپینې وینې کمی راشي نو هغه انسان ته بیا په خولم وینه راځي، راماتیږي، په پوزم وینه راماتیږي، مختلف ځایونو نه د هغې وینه بیا راماتېدی شي. خو چې دا چکنګونیا وایرس دی دی کې دا سپینه وینه نه کمیږي، نو د وینه کله هم نه راماتېږي. دویمه خبره، دا چکنګونیا وایرس چې کومه بیماری ده د دې تبه تبه ډیره زیاته وي، خو دا ریکور کیږي انسان ډیر ځل، لکه مطلب دوه درې هفتو کې ریکور شي. ډینګي وایرس چې ولګي انسان ته نو دا هغه فیور چې دی هغه د چکمه تبه ده دا ریکور زر شي، خو دا وجود دردونه نه ختمیږي، نو دا ډیر وخت پوري.
آیا د چکنګونیا علاج ممکن دی؟
تر اوسه پوري خو داسې خاص د وایرس ته پاره څه علاج نشته دی، خو مونږ ډاکټران داسې کوو چې دا کم علامات دي دا کنټرول کې وساتو، چې دا هم کنټرول کې شي نو ډیر حد پورې انسان ټیک شي.
چې یو کس ته چکنګونیا شي نو هغه څه کول پکار دي؟
خجي څنګه چې تاسو تمام مخکې ویل چې یو کس ته چکنګونیا وایرس شي نو دا د دې وایرس خو ټولو نه غټ کردار چې ادا کوي هغه څوک دی؟ هغه ماشی دی. نو دې ماشی د پاره به مونږ دا بندوبست کوو چې مونږ به کور کې جالې استعمالو، کم کس بیماری هغه به جالې لګی کټ سرته، بل مونږ به د ماشو د پاره سپری کریم وغیرہ استعمالو، او بل د ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو چې کمی ولاړې وبي هغه به دا غزینا خوا کوي، نو چې د دې ماشی دوباره لکه ټانسس کم شي چې هغه الته پیدا شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم فبیب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د ملګرو ملتونو اداره یو این او چا د اکتوبر په 12مه په خپور کړي او تازه رپورت کې ویلي چې روان کال به په ژمي کې د نورو کلونو پرتلا یخنی زیاتوي. ادارې د موسم د یخېدو وجه په پسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوخې درجه ټیټېدل او یخې هواګانې ایشیا ته ورداخلېدل ښودلې دي. د موسمیاتو د چارو ماهرین وایي چې د داسې یخنۍ سره بارانونه ودرېږي او په کروندو چنې یا د واورې پرخه پریوزي چې لامل کروندې، کاروبار او د ژوند ګڼ اړخونه اغیزمن شي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع د کروندګرو او موسمیاتو د ماهر سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورت ته وګورو. شو
ملګری ملتونه وایي چې سکل ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزو نه هم زیات یخنۍ وي. دوی په خپله پاڼه د اکتوبر په 10مه لیکي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانې بدل ته ورسیږي چې له وجې به ټول ژمی ډیر یخ وي او دغه عمل یا یخېدونکي موسم ته لا نینه نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګېدلی هغلته د تودوخې درجه ډیره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو ژمی هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډیر یخ نه وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډیر کم وي او په کروندو باندې چنۍ یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د محمدو د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري رشاد خان صافي سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغلته د اوبو نهرې نظام نشته نو کروندې په کویانو دي او ځمکه یې هم خاورینه ده
نو پرخه هم پرې وځي
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمنګا سبزی منډي هم ولاړه وي دا غي وجه دا د دل تک یخنی وي نغه ډیره زیاته کلکا او سخت یخنی وي هغه کې چنئی کې زمون په علاقه کې کنګل کېږي دا غي د وجې نه چې کم دی نو ډیر زیاته سبزی نه چې کم دی نه هغه نه کېږي او سکالې پښونګي نورم ورکړې ده چې یخنی به سخت وي زمون په علاقه کې چې کم ټماټر کېږي ډیر ښه ریټ کې دا غي چې یخنی سیوا شي او کنګل چنئی شروع شي نو دا چې کم دی بالکل متاثر شي وچی دلته چې کم پالک کېږي ڈبل پالک کېږي یا نری پالک کېږي یا ددی د چکم پیفر دی یا مولی دی گازرې دی دا څه قسمه سبزیان ټینډي وغیرہ چې سمرم سبزیان دی پرې وخت کې کم دی نا مکمل دی موسم د یخوالي د وجه نه دلته وچی شي
دا چې لانی نه پونم یخوالي څنګه جوړیږي او د دې اغیز به څه وي مشال ریډیو د موسمیات محکمې پیښور پخوانی ډایرکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علی شان هم دغه پوښتنه کړې دي
کلایمیټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول گلوبل یعنی ټول دنیا کې دا هغه باندې ډیپینډ کوي چې ونډز به کومې طرف راځي او لو پریشر به چرته وي هاي پریشر به چرته جوړیږي یا بیا سمندرونو څه کیفیت دی هغه به څه دغه نو دې کې یو درې سیزنونه دي هغې کې یو وي چې دا انډین اوشن نومونه چې کوم لاندې پروت دی اریبین سی ورته انډین اوشن بیا او بنګال دا ټول نومونه دي نو دې چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راوغښته شي بیا چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی د هغه تر سمندرونو چې دي سرفیس ټمپریچر راوغښته شي او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکای سایډ لګیدلې جاپان سایډ لګیدلې دی هغه سرفیس ټمپریچر نو امریکای سایډ کوم دی دی کی اوف نام نه دوه درې کله پس راځي کله سترونګ شي کله ویکی دی چې کله سترونګ دی نو هغه تا لانینا وته هغه د نارمل نه دی راځي خشي نو د هغې کرنس چې تر مونږ پورې پاکستان انډیا جاپان دی ټول پورې راځي نو هغه پوز باندې لګه یو خدای چې ځینې کې خشکی وي باران نه ډیر کم وي دی هغه وجوهات چې هو دا یو سیزن د درې څلور سیزن چې راځي شي هغه نه پات مونږ دا ویلې شو کنه او بل دا چې دا ټمپریچر هم چې دی نارمل نه 2-3 ډیګري
دا زمونږ دلته کې اګریکلچر دی کفر کلا استاد ته ک انساني ژوند دی هغه هغه په کوم کوم ځای کې دا مونږ به افیک یا دا فائدہ راکول شي یا شاید نقصان هم راکول شي
چې نقصان په دې توګه راکول شي چې مونږ که تاسو ګورئ کرک شو لکه نروت شو نو خاص شو دې کې زیات تر دې مونږ باراني فصل نه دي نو یو خو باران نه چې کم شي هغه ته ډېر زیات نقصانات کوي نه غنم تاسو ګورئ هغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو ګورئ یا نور داسې درسلو کوي چې مونږ په دغه باندې کړو کنه جی بالکل
مشتاق علی شوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجه د بې موسمه بارانونو یا موسمي بدلون او بل د لانینا نو د په خبره چې امکانات دي چې د سره کاروندي او روزګارونه ډېر متاثر شي شانواز ترګزه مشال ریډیو په خبره
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ د اکتوبر په 14مه د خوست ولایت په 500 سرحدي ولسوالو کې خلکو لپاره په 13 رغنیزو پروژو کارونه پیل شو په یادو پروژو چې د پوهنې اوبو لګولو کلیوالو خدمتونو او د لارو جوړېدو په برخو کې ترسره کیږي یو 140 میلیونه افغانۍ ور باندې لګښت راځي ځایي خلک د دې پروژو پیلېدو ته خوښتي خو زیاتوي سیمو ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي او ګڼې ستونزې لري تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې دی
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تڼیو ګربزو سپیری او ځاځی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 غنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
اوست موږ پروژې په اوو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو، وروسته کې به بیا هغه رسمي سرحداتو ته د افغانستان هم هغوی ته دا پروژې رسیږي او هغه محرومو ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو دپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بېلابېلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ییزه پرانیسته وشوه له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکرالله وویل
یو دا نه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کړي، بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونو له امله دا کامرون یې کړي. داسې نوره ستونزې شته خو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکي وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بېلابېلو برخو کې له ستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي
میږي دولت نه ډېره وختنه لري خواهش لري کنه چې موږ په منطقه کې دغسې سړکونه ویالې دغسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا ویجاړې دي دغسې پته شوي دي کنه هیڅ فرامیږ ته کوم داسې کور نه دی شوی چې موږ ویایي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی وی په تیرو 2 کې د خوست ریزی علیشیر باک او سپیره سرحدي ولسوالۍ همدارنګه صبری مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډېرې ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو